السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې، او له افغانستان سره په ګډه پوله کې د نویو تدابیرو د چمتووالي خبر ورکړی دی. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي، او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریسټینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، او زیاتې کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی دا قرازو ویل سره له دې چې امریکایان خپل دښمن نه ګڼي، خو افغانان د امریکایانو اعمالو ته په پام د دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لست کې دی. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي، او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه، او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوي ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشري عبدالله عبدالله کوله هم شامل ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا مشرې ایزابل مسارت کارلسن د افغان جنو او ښځو پر زده کړې ټینګار وکړ، او هغه یې د بشري حقونو یوه موضوع وبلله. میرمن کارلسن پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د نن ورځې د ښوونځي نجونې زده کوونکي او د پوهنتون محصلانې د سبا ورځې ډاکترانې، نرسانې، ښوونکي او انجینرانې دي. هغې ویلي چې د ثانوي او له هغې وروسته زده کړو ته د نجونو او ښځو لاسرسی د بشري حقونو یوه موضوع ده، او هم د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه جدي اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونو بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام په خپله ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې ویلي چې په هرات کې یې له زرو کورنیو سره نغدې مرستې کړي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې له 6200 کورنیو، او په بامیان ولایت کې له 500 هغو کورنیو سره چې وروستیو سیلابونو ورته زیانونه رسولي د خوړو مرستې کړي دي. او د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې ادارې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړی دی. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 5800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه کې مندلې شي، د ویب پاڼې آدرس د azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ چې ادبی، فرهنګي او هنري مسایلو ته ځانګړې شوی. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ډلې زمینت د تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده، او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړي. دا چې اوس دوی کومې اندېښنې لري، تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په هغې اعلامې کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزي په پای کې خبره کړې، ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناک وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریز ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي، او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل، د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ اسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به هیچ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د ډله ییز امنیت تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موریدل چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته بالقوه او احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسیې اوسنی حالت کوم چې د په یو داسې جنگ کې چې اصلا فکر هم نه کېده د اوکراین سره ښکېله شوه، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناټو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېله شوه. نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي، او دغه ضعف ته که یې بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري، او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي، او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کوم اړخه به له کوم سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړوستلی ده چې هغوی باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي ګاونډیو هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. همدا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته به له افغانستانه ګواښ نه متوجه کیږي. فکر کوي له دې ډاډ سره بیا هم د اندېښنې ول شته؟
ګوري د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وای یو څوک چاپ کلی کې نه پریښودو ویل چې آسمه د خان کړه وتړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري، اما څنګه کېدای شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې هغوی ډېر په اسانۍ وشي کولی اعتماد ترلاسه کړي، او یا په هغه خبرو باندې هغوی باور وکړي. ځکه د کوردننه ما تاسو ته وویل چې لا ډېر مسایل شته چې طالبان له یو اړخه وعده کوي اما عملي کولی نه سي، له بلا ستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور داسې غټې وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي، خو بالاخره په یو غټ ناورین باندې اوښتي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره همدغسې عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د پولی په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاورې نیولې. کېدای شي دغه ډېری داسې واړه واړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندرۍ باندې بدل شي.
بله، او احمدزی صاحب څه فکر کوئ دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات شته اوسنیو شرایطو ته په کتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پښې ځای پیدا کړي یو ځل بیا؟
ډېره آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغسې مسایل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپله بیرته هماغه موضوعاتو سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دي چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان افغانستان کې نه اوس بلکې له پخوا څخه حضور درلوده او اوس لا هم امکان دی شته چې د پردې تر شا په بعض نقاطو کې شاید ګډ اهداف لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ څېړونکی او افغان کارپو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وح.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لارۍ د هند له پنجاب ایالت څخه افغانستان ته را روانې شوې دي. هندي چارواکو ویلي چې په دې لاریو کې شاوخوا 2000 ټنه غنم بار دي او هند له افغانستان سره پخوا د 50000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې وه. نور په دې راپور کې
له افغانستان سره د هند غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لاره د هیواد ته لیږدول کیږي. د امرتسر خار د ګمرک کمشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویترز خبري اجانس ته وویل
سو اج 40 ټرک
نن سلويخت لاره افغانستان ته ځي. په دغه سلويخت لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دي.
هند له افغانستان سره د 50000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لارې چلوونکي نور هغه چې په خپل لارې کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې تومې چایه دوايا چچې بېجو
مونږ د هند حکومت څخه غواړو چې خ درمل خ ډاکټران خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پوروړي یو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالات ویسي به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو څخه کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلي چې د کابل له مخکېني حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل، په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هیواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تېره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی، خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبی په ژر را رسېدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی او د غلطې په وړاندې مبارزه پیل شوې خو بزګران اندېښمن کړي دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوې او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو ړنګېدو د برېښنا سیستم غیر منظم کړی او ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د نړول شوي اوستنو څخه دوه اونۍ تیریږي، خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کابل برېښنا عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار اوسېدونکی سیف الله
هفته کی چې ورکونه خراب ده نو ډیر خلک په مشکل ته مواجه دي. موبایلونه چارج نه لري، پاکی نه دی، ګرمي دي. نو
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد منصور هم له ورته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي.
هوا ډېر ګرمه دي، موږ اوس ورکونه نشته، موږ غذا پخړې دوه ورځې ماښام کې د خورو خرابېږي. موږ د امارات اسلامي نه دا غواړو چې زموږ برکونه ډېر زر جوړ کړي چې استفاده وکړو. هوا ډېر ګرمه دي.